مشال رادیو د 12 بجو خبرونه ته خراغلاست. د خبرونه درته بیا هم په مینه او سلامونو سره زه حسیبه شهید او عبدالحیکا کډوران دي کوم. په دې خبرونه کې بعد امریکا او پاکستان د اړیکو په باب د پاکستان د پارلمان د ورسته پریکړه پاړه د امریکا له تازه خبرګونه واوري. په کابل کې بعد حکومت د مخالف ګوند حزب اسلامي د پلاوی د راتک او سولې خبرو اترو په اړه هم خبر شي. په کوټه او کراچۍ خارونه کې د هدفي وژنو او تاوتریخوالي د دوام نمو هم خبرو. خو تر هڅه د مخددې سات خبرونه اورو چې عبدالحیکا کړي وړاندې کړي.
فایل کې د مهمو خبرونو سرټ کې د بلوچستان له پلازمېنې کوټې را رسیدلي رپورټونه وايي نامعلومو وسوالو نن سهار په درې بیلابیلو پیښو کې اته کسان وژل دي. امریکا ویلي د پاکستاني پارلمان له لوري له واشنگټن سره د اړیکو لپاره د نوو وړاندیزونو د منلو لپاره د منځ لار ګوري. د کولمبیا په پلازمېنه بوګوټا کې د امریکایي سفارتخانې بهر یو وړه چاودنه شوې ده. اوسم د خبرونو تفصیل. د پلوچستان له پلازمېنې کوټې را رسیدلي رپورټونه وايي نامعلومه وسلوالو نن سهار په درې بیلابیلو پیښو کې اته کسان وژل دي چې زیاتره یې هزاره ګاندي. د مشال ریډیو خبریال د پولیسو له خولې د وژل شوو شمېره شپږ شاهدي وايي چې لومړۍ پیښه په سبزل روډ او بله په بروري روډ رامنځته شوې ده. د هزاره ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره مشال ریډیو ته ویلي چې نن د دوی اته کسان وژل شوي دي خو حکومت له دوی سره کړې ژمنې نه پوره کوي.
نن زموږ اته تنه وژل شوي دي. پرون چې کله زموږ له ګورنر صاحب سره ملاقات وسو نو در سره ژمنه کړې وه چې د دې لپاره به دلته عملیات کیږي او صوبایي حکومت ته هم امر کړی و چې د دوی وژنه دې بنده سي، لکن له بده مرغه دلته هیڅ لا هم سوي نه دي.
عبدالخالق هزاره په کوټه کې لتیری څه مدیرایسي د شیعه هزارګانو وژنه زیاته سوي. امریکا ویلي د پاکستاني پارلمان له لوري له واشنگټن سره د اړیکو لپاره د نو وړاندیزلو د منلو پاړه د منځ لار ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مارک ټونر ویلي واشنگټن پر نو وړاندیزونو خبرو کولو ته تیار دی. دوی وایي چې موږ د پارلمان له لوري پر اړیکو له سره غور کولو او پر راپورته شوې مسله خبرو ته تیار یو. موږ له پاکستان سره ډېرې تعمیري اړیکې واړو چې په دوه اړخیزه تفاهم ولاړ وي. د پاکستان پارلمان د زیارت په ورځ له امریکا سره د اړیکو د بیا رغولو په اړه باندې وړاندیزونه وړاندې کړي وو. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري له هندي وزیر اعظم خواست کړي چې د یو پاکستانی ډاکټر خلیج چشتي د خلاصون او د هغه ته د هیواد ته د تلو اجازه ورکړل سي. یو اتیا کلن ډاکټر خلین د رواني اونۍ په پیل کې د هند سپریم کورټ په ضمانت خوشي کړی وو. د ولسمشر ویاند فرت الله بابر ویلي آصف علي زرداري دا خواست په یو شخصي لیک کې کړی دی. هغه هند ویلي له پاکستان سره د تجارتي اړیکو د لا نورو شکول لپاره به په دې هیواد کې د پاکستان لخوا سرمایه‌کاري د لپاره امکانات برابروي چې دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې په خبرو کې مرسته وکړي. د خبره د هند د سوداګرۍ وزیر آنند شرما د جمعې پر ورځ په نوي ډیلی کې له خپل پاکستاني سیال مخدوم حامین فهیم سره د لیدو وروسته په خبري کانفرنس کې کړي. د زیاته کړه هند یو داسې اصولي پریکړه کړې چې په دې هیواد کې به د پاکستان لخوا مستقیم سرمایه کاری کولو ته اجازه ورکوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به اقتصادي راکړه ورکړه زیاته سي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي د طالبانو او امنیتي ځواکونو د جګړې له وجې له سیمې څخه د وتونکو خلکو شمېره په تیرو دوو اونیو کې دوه چنده سوي چې اوس یې یو لک یو اتیا زره ته رسېدلې. د نوموړي سازمان ویاند اندرن ایډوردز په جنیوا کې خبریالانو ته ویلي چې هر ورځ د جلوزي په کیم کې لس زره کسان د رجسټر کېدو لپاره راځي. د پاکستان امنیتي ځواکونو په خیبر ایجنسی کې د جنوري په شلمه پوځي عملیات پیل کړي او په دې وروستیو کې تشدد لا نور هم زیات شوی دی. د پاکستان د کراچۍ شهر لیاری ټاون په سیمه کې د پولیسو او نامعلومو وسلوالو ترمنځ د جمعې د سهار راهیسې په سرو شوو نښتو کې لږ تر لږه درې لارویان وژل شوي دي. پولیس وایي په سیمه کې د هدفي وژونکو او کلنګ اخیستونکو په ضد عملیات شروع کړي دي خو نامعلومه وسلوالې په وړاندې مزاحمت کوي. پولیس زیاتوي د عملیاتو په ترڅ کې درې وسلوال نیولې دي. د عملیاتو له وجې د لیاری په ټول ټاون کې بازارونه او ترانسپورټ بند دی. د دې ترڅنګ سکولونو کې نن ترسره کېدونکي امتحاني پرچې هم ځنډول شوي دي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي ټاکل شوې ده نن به د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي یوه جګپوړي ډله کابل ته لاړ شي. د شورا د بهرنی اړیکو سلاکار محمد اسماعیل کاسمیار مشال ریډیو ته ویلي دا خبرې به رسمي وي. د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي ډلې څو ځله مخکې هم کابل ته تللې خو لاولو ولسمشر کرزي سره لیدلې خو په دې اړه باندې د سولې خبرو اترو څه نتیجه نه ده ورکړې. د کولمبیا په پلازمینه بوګوټا کې د امریکایي سفارتخانه بهر په داسې حال کې یو وړه چاودنه شوي چې هم په دې ورځ ولسمشر باراک اوباما په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د هیواد ته رسیدلی وو. له یو بس سټاپ سره نږدې چرته چې سرمشریزه کېږي دوه نورې چاودنې هم شوي. پولیس وایي د جمعې د ورځې دغه چاودنو هیڅ مرګ جوبله او تاوان نه دی رسولی. تمه کېږي د شنبه او یک شنبه د ورځې په سرمشریزه کې به تر دېرش زیات ولسمشران ګډون کوي. تمه کېږي چې نن د ترکیې په استنبول کې د ایران د اټومي لانجې په اړه د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو استازي غونډه وکړي. د امنیت شورا د پنځو مستقلو غړو هیوادو امریکا، روس، چین، برتانیا، فرانس او همداراز د جرمني استازي به د ایران له چارواکو سره خبرې وکړي. ایران ویلي دي چې د استنبول په غونډه کې به نوي وړاندیزونه وکړي خو ټینګار یې کړی دی چې له خپل اټومي پروګرام لاس نه اخلي. ایراني چارواکو تر اوسه د دې نوو وړاندیزونو په اړه تفصیلات نه دي ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د پنځمه پرز ویلو چې دا خبرې د نړیوالو د اندیشنو په لړ کې د ایران لپاره یو موخه برابروي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. 12 بجې وو دقیقې دی او اوس هم د خبرونې رپورټونو په لور ورسو. د خبرونه کې بعد امریکا او پاکستان د اړیکو په پاپ د پاکستان د پارلمان د وروستي پریکړې په اړه د امریکا له تازه خبرګون نه واوري. په پاکستانی وګړي ته په امریکا کې له ناقانونه ډلې لشکر طیبه سره د اړیکو په تور سزا ورکړ شوې ده. په دې اړه همدرته تفصیل لرو. په کوټه کې نن په بیلابیلو پیښو کې یو واری بیا هزاره ګان په نښه شوې دي. د هزاره دیموکرات ګوند چارواکي په کراچۍ کې هم د هدفي وژنو له دوامه اوریدلی شي. په کابل کې د حکومت د مخالف ګوند حزب اسلامي د پلاوي د راتک او د سولې د خبرو اترو په باب درته هم بشپړ رپورټ لرو. په دې اړه کار پوهان سوي
اسلامي رقابت توجیه سینما سره جماعت اسلامي سره نږدې ده. اوس دغه هیئت کابل ته را روان ده. د جماعت اسلامي توجیه سینما د پښتونانو برخوردار دي.
له احمد سیدی سره بشپړ مرکه لرو. په دې خبرونه کې مو درته د کونډو او یتیمانو حال هم اخیستی دي.
چاچا پلانی د قالی وسته یتیم په نظر خو یتیمان خو ګوري سی بل شانتی اولم خپل ترونه سی ګوري.
را سره پات شوی بشپړ رپورت په دې اړه واوري او د نړۍ رنگونه اونیس پروګرام هم د خبرونې یو برخه جوړوي. را سره اوسه. تاسو مشال رادیو او یو د هم د خبرونې لمړی موضوع د امریکا او پاکستان اړیکې د 13 نومبر میاشتې راهیسې یعنی هغه مهال چې امریکایي ځواکونه د افغانستان پولې ته نږدې په یو هوایي برید کې سلیریش پاکستانی عسكر ووژل خړ پړ شي او اسلام آباد په افغانستان کې د ډیرا ځواکونو پر مخ ترانزیتي یا د رسټ لار هم وټړله. د پاکستان عمومي اسمبلی د اسلام آباد د واشنگتن ترمنځ د اړیکو بیرته خکولو په مقصد د نوې کړنلارې سپارښتنو په نامه یو لړ وړاندیزونه منظور کړل. امریکا د جمعې پورس په دې اړه خپل خبرګون څرګند کړه. وای د منځنۍ حد د میندلو په لټه کې ده. د مسلې تفصیل به د جاناقه الکوزی په دې رپورت کې وره.
د امریکا متحده ایالات وای د پاکستان د پارلمان د وکیلانو د نوو لارښوونو په اړه چې له واشنگتن سره د اړیکو لپاره یې تصویب کړي د متوسط یا منځنۍ حد د میندنې په لټه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وان مارک ټونر وای واشنگتن له پاکستان سره د دغو لارښوونو معاملې ته چمتو ده. غواړي د هغوی اندېښنو ته ځواب ووي او یو اوسط حالت ورته پیدا کړي.
وی آر ریډی ټو انګیج ویت د پاکستانی ګورنمنت آن دیس پارلمنټری ریویو اند
مونږ چمتو یو د پاکستان د پارلمان د دغه کتنې او راپورته شوو مسلو په اړه د پاکستان حکومت ته لاس ورکړو. مونږ غواړو له پاکستان سره ډیر رغونکې اړیکې ولرو، داسې اړیکې چې په متقابل تفاهم ولاړ وي. د پاکستان پارلمان له امریکا سره د اړیکو د خکولو لپاره په خپل وړاندیزونو کې ویلي و د پاکستان په قابلي سیمو کې باید د بی پیلوټ الوتکو بریدونه بند شي. د ناتو لپاره د پاکستان په ترانزیتي لار به په افغانستان کې ډیره ځواکونو ته وسلې نه وړل کیږي او امریکا باید د پاکستاني عسکرو په وژلو بخنه وغواړي. د دغو وړاندیزونو له تصویب وروسته ځینو پاکستاني سیاستوالو وویل چې پاکستان باید په خپله د وسلوالو د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره جدي عمل وکړي او د ناتو لپاره د ترانزیتي لار د پرانستلو یا نه پرانستلو پریکړه باید په خپله حکومت وکړي. د پاکستان د جماعت اسلامي مذهبي ډلې یو مشر پروفیسر محمد ابراهیم مشال راډیو ته وویل د اسامبلۍ په دې وړاندیزونو اعتراض لري او په هر ډول چې وي د ناتو ترانزیتي لار به بند وساتي. دی وایي
د ډېر مضحک اخیر دی امریکې ته د خاص کوي چې امریکا د موږ نه معافي وغواړي. یعنی معافیانې خو په خاص نه غوښتل کېږي. خو دویمه خبره بیا ده چې ډرون حملې دې نه کېږي او امریکا وایي چې ډرون حملې به کېږي. خبره خلاصه شوه، ختمه شوه. او بیا دا چې وسله دې نه وي او نور سیزونه دی، یعنی وسله دې دیوالې نه وي، نور سیزونه چې پرېږدی نو وسله والې نه پرېږدی. مانا یې دا ده چې تاسو امریکا دا وخت خپل دوست نه جوړی، تاسو امریکې ته زورونه ورکول غواړي نو چې ځوروي نو او صحیح ځورول پکار دي. بیا میدان ته راوځي،
موږ به ټول قوم انشاءالله العزیز راوباسو په سړکونو باندې، بالخصوص چې په کومه لاره باندې نه سپلای وي په هغې لارو باندې به زمونږ زیات زور وي.
د پاکستان ځینی حکومتي چارواکي وای د مذهبي ډلې د دغه مشر خبرې احساساتي او د شهرت زیاتولو لپاره دي او د پارلمان په پریکړه کې د پاکستان د ټولو مذهبي ګوندونو مشرانو او استادو ګډون کړی و. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر د جمعې په ورځ د مسلې په اړه وویل واشنگټن د پاکستان د پارلمان د وړاندیزونو یا نوې کړنلارې په اړه د یو اوسط یا منځني حد د بندولو په لټه کې دی. د ویل
آی تھنک ویئر ویلینګ ټو ادرس دیر کنسرنز موونګ فورورډ.
زه فکر کوم موږ د پاکستان د اندېښنو ځواب ویلو ته لیواله یو، غواړو پر مخ ولاړ شو او یو منځنی حد پیدا کړو.
بیا هم د امریکا او پاکستان د اړیکو په باب، یعنی له همدې موضوع سره تړلې موضوع لرو درته. د امریکا حکومت د جمعې په ورځ په دغه هیواد کې میشت یو پاکستانی کس ته ناقانونه او ترهګر ګرځول شوې ډلې لشکرې طیبه سره د تړاو په تور 12 کالو د بند سزا واوروله. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په دایو روسیو کې د یادې ډلې د مشر حافظ محمد سعید محاکمې ته په راکښلو کې د مرسته کوونکو لپاره 10 میلیونه ډالر انعام اعلان کړی دی. په دې اړه تفصیل له واشنگتن نه د هارون باچا په رپورټ کې.
فرانس پسجانز د امریکا د انصاف وزارت د چارواکو په حواله وایي چې 43 کلن جوبیر احمد ته چې پاکستاني دی لشکر طیبه ته د مادي مرستو د برابرولو په تور د 12 کالو د بند سزا اورولې ده. په دې سربیره ویل شوي نوموړی به له زندان څخه تر راوتو وروسته د 5 نورو کلونو لپاره د امریکایي ادارو تر څارنې لاندې ژوند وکړي. د احمد په اړه ویل شوي دی د خپلې کورنۍ له نورو غړو سره یو ځای په 2000 کال کې امریکا ته داخل شو. د دې هیواد د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا FBI د نوموړي له لشکر طیبه سره د اړیکو په باب د معلوماتو د ترلاسه کولو وروسته په 2009 کال کې د پر ضد پلټنې پیل کړې. د امریکا د انصاف وزارت ویلي جبیر احمد ته چې د امریکا د ورجینیا ایالت په وډبرج نومې ښار کې اوسېدو یا د سزا لشکر طیبه ته د خلکو د استخدامولو په د لګېدلي جرم تر ثابتېدو وروسته اورول شوې ده. احمد د امریکایي عدالت پر وړاندې منلي چې د لشکر طیبه د مشر حافظ سعید لزوی طلحه سعید سره رابطه کړې وه چې همدغه په لارښوونه یې د 2010 کال په سپتمبر کې یوه ویډیو جوړه او په یوټیوب خپره کړه. په دغه ویډیو کې حافظ سعید او د لشکر طیبه لخوا په کشمیر شوي بریدونه ښودل شوي ول. فرانس پس جانز د یو امریکایي سرنوال نیل مکبرایډ لیکول لیکي چې وایي موږ د ترهګرو لخوا د دې لپاره چې خپل پیغام د ګرد نړۍ خلکو ته ورسوي د یوټیوب په سیر د ټولنیزو ویبپاڼو د زیات استعمال شاهدان اوسېدل یو. نوموړی زیاتوي احمد د لشکر طیبه سخت دریزه او له تشدد ډکو وظایمو ته کلکه ژمنتیا درلوده چې همدغه افراطي نظریاتې د انټرنیټ له لارې خپرول او د یادې ډلې لپاره د پیسو غونډولو کمپین چلولو. راپورونه وایي لشکر طیبه د پاکستان له جاسوسي ادارو سره تاریخي اړیکې لري چې د امریکا حکومت بیا یاد ډله له 2000 کال راهیسې د بهرنیو ترهګرو ډلو په لیست کې اچولې ده. په عین حال کې امریکا او هند دواړه هیوادونه وایي په ممبئی ښار د 2008 کال ترهګر بریدونه چې پکې 168 تنه وژل شول لشکر طیبه کړي دي. همدا دغو تورونو په ترڅ کې د دې ډلې د بنسټ ایښودونکي مشر په توګه د پیژندل شوي حافظ محمد سعید پر سر د امریکا حکومت د رواني میاشتې په لومړیو ورځو کې د 100 میلیونو ډالرو د جایزې اعلان وکړ. د امریکا حکومت ویلي د دې انعام تر شا مقصد هغه معلومات لاسته راوړل دي کوم چې به د امریکا دننه یا په بل کوم یو ځای کې د نوموړي د محاکمې لار هواره کړي. امریکا په یوه وخت کې دا هم واضح کړی چې د فسید پر سر د جایزې د اعلانولو هدف یې هرگز په پاکستان فشار راوړل نه دی، خو بس دا چې د نوموړي په نیولو او عدالت ته په مخامخ کولو کې د دغه هیواد له حکومت سره مرسته وشي. پاکستان بیا د امریکا د دې اقدام په جواب کې چې دا مهال ورسره اړیکې هم ویل کېږي چې ډېرې باوري نه دي، ویلي د حافظ سعید پر ضد د قانوني کاروای لپاره ورسره پاخه ثبوتونه نشته او که چا سره وي نو ورته دې ورکړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
دا مشال ریډیو دا
تاسې مشال رادیو رې په کوټه کې په هدفي وژنه کې یو شمېر کسان وژل شوې دي چې تعلق یې له اهل تشیع سره دی. د هدفي وژنې تر دې پیښې وروسته چې نن رامنځته شوې قهرجنو خلکو په ښار کې په احتجاج لاس پورې کړی دی او په بی ام سي روغتون کې یو سرکاري موټر هم سوځولی دی. د دې پیښو پړه لا تر دې دمه چا په غاړه نه اخیستې. د مشال رادیو خبریال خدای نور ناصر له کوټې پر رپورټ راکوي.
د شنبه یا خالی په ورځ په کوټه کې د هدفي وژنو په دریو جلا جلا پیښو کې اته تنه وژل شوي چې د پولیسو په وینا پکې اکثریت د هزاره قبیلې د وګړو دی. د هدفي وژنو لومړۍ پیښه د کوټې په بروري سړک رامنځته شوه چې وسلوالو کسانو په یو موټر ډزې وکړې او د پولیسو په وینا شپږ تنه یې وژل. د بروري پولیسو تڼۍ یو چارواکي فاروق د همدې سیمې د پیښې په اړه مشال ته وویل زمر کوم افسران چې په روختون کې دي هغه وایي چې شپږ تنه وژل شوی دي. نامعلوم وسلوالو په بروري سړک په یو موټر هغه مهال ډزې وکړي چې پکې ناست کسان د شار پر لور رهي وو. د بروري سړک تر دې پیښې وروسته په سبزل سړک او شالکوټ سیمه کې په دوو نورو پیښو کې دوه تنه وژل شوی. د ناامنۍ تر دې پیښو وروسته د شار په بیل بیل سیمه کې قهرجنو خلکو په احتجاج لاس پورې کړ چې ورسره د کوټې ښار لوی لوی تجارتي مارکیټونه او سړکونه بند شوه. د پولیسو په وینا قهرجنو خلکو په بی ام سي روغتون کې یو سرکاري موټر ته هم اور ورته کړی. د هزاره وګړو د وجنې دا پیشه په داسې حال کې کیږي چې د جمعې په ورځ په سلګونو هزارګانو په کوټه ښار کې د دوی د هدفي وژنو په خلاف احتجاج کړی و. د هزاره ډیموکراتیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره وایي د بلوچستان گورنر ورته باور ورکړی و چې نوري به داسې پیښې نه کیږي، خو د په خبره د دې باور څلور ویشت ساعته لا هم پروسی نه دي چې د دوی اته تنه یې نور وژل. نن زمر اته تنه وژل شوی دی. پرون چې کله زمر له گورنر صاحب سره ملاقات وسو نو در سره ژمنه کړې وه چې د دې لپاره به دلته عملیات کیږي او صوبایي حکومت ته هم امر کړی وه چې د دوی وژنه دې بند شي، لکن له بده مرغه دلته هیڅ لا هم سوی نه دی او د هزاره قوم وګړي مسلسل په هدفي وژنو کې وژل کیږي. که څه هم تر دې پیښو وروسته پولیسو ویلي حالات یې په کنټرول کې دي، خو بیا هم د کوټې ښار باندې او د ریپورت تر بشپړېدو پورې لا هم د کوټې له بیل بیل سیمو څخه د ډزو ژغونه اوریدل کېدل. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
په کوټه کې مو د هدفي وژنې له دوام او د تاوتریخوالي د پیښو اوریدل چې شیعهګان پکې په نښه شوي دي او اوس هم کراچۍ ته وځوالته هم د تشدد د پیښو له دوام اوري. کراچۍ ښار لیاري ټاون په سیمه کې د پولیسو او نامعلومو وسلوالو ترمنځ د جمعې د سهار راهیسې په پیل شویو نښتو کې لږ تر لږه درې لارویان وژل شوي دي. پولیس وایي سیمه کې د هدفي وژونکو او قلنګ اخیستونکو پر ضد عملیات پیل کړي دي، خو نامعلومه وسلوال یې په وړاندې مقاومت یا مزاحمت کوي. پولیس زیاتوي د عملیاتو په ترڅ کې درې وسوال نیولې دي. د عملیاتو له وجې د لیاري په ټول ټاون کې بازارونه ترانسپورت بند دي او سکولونه هم په سکولونو کې هم د امتحاني پرچې ځنډول شوې دي. ظفر کریمی په اړه تفصیل راکوي.
پولیس وای د لیاري ټاون په سیمه کې د هدفي وژونکو او قلنګ اخیستونکو په ضد د جمعې ورځې راهیسې تازه عملیات شروع کړي دي، خو په سیمه کې موجود وسلوال ور باندې ډزې کوي او دوی سیمه کې د عملیاتو په مخه ننوتو ته نه پرېږدي. د لیاري ټاون پولیس مشر خورم وارث وای پولیس د حالاتو د قابو کولو هڅه کوي. دی وای که څه هم پولیس محدود وسایل لري، خو د دې ترڅنګ بیا هم خپل کار کوي او خرول ترسره کوي او همدا وجه ده چې ډېر ضربه حالات کنټرول شي. لیاری ټاون کراچۍ ښار کې د بلوچانو ګڼمیشته سیمه ده. د دې سیمې څخه په ټول ټاکنو کې د واکمن پیپلز ګوند نوماند شوي کاندیدان هر ځل کامیابیږي. واکمن پیپلز ګوند سیمه ییز چارواکي تور لګوي چې د لیاری ټاون په سیمه کې روان عملیات د ایم کیو ایم ګوند د خوشحالولو لپاره حکومت د خپل ګوند د پلویانو په ضد شروع کړي دي. د پیپلز ګوند د لیاری د سیمې مشر حبیب جان بلوچ په دې اړه وایي: ڈاکٹر عمران فاروق تو وجہ نے سلسلہ کی چې د سند صوبے د کورنۍ چارو پخوانی وزیر ذوالفقار مرزا لندن تک کوم ثبوتونه وړي وو. د لیاری څخه موږ د هغه مرزا سره ملګرتیا کړې وه. په همدې وجه د واکمن ګوند د لوړ پوړي مشرتابه او سیمه ییز مشرتابه ترمنځ اختلافات پیدا شوي دي. د لیاری اوسنی اپریشن هم د دې لپاره کیږي چې سیمه ییز مشرتابه وویرول شي. د لیاری په سیمه کې د روانو عملیاتو مشري د سی آی ډی پولیسو مشر چودھری اسلم په غاړه لري. هغه وایي که په جرمونو کې ککړ عناصر د هر ګوند سره تعلق لري هغه به یې نیسي، او په همدې لړ کې د لیاری د سیمې څخه تر پرون راهیسې درې وسلوال کسان نیولي دي. دی وایي پولیسو اپریشن شروع کړی دی او د دوی خاص خلک مو نیولي دي. اوس مهال پولیس په دې وجه د صبر نه کار اخلي چې هسې نه کورونو کې زنانه او ماشومانو ته مرګ جوبله وانه وړي. بلې خواته د تشدد په دې پیښو کې د لی مارکیټ او آرټ چوک په سیمو کې د یو ماشوم په ګډون درې لارویان وجل شوي دي. د سیمې خلک وایي د لیاری ټاون بازارونه بند دي او له سړکونو ټرافیک ترای تم دی. د لی مارکیټ یو دکاندار وایي:
انو ولی ماما زمغه د مارکیټ کې کجورو کاروبار او نن دریم د خو بالکل بجلی هم نشته او اوبه هم نشته، کاروبار هم نشته، د اوسېدلو ځای هم نشته، د سکون ځای هم نشته. هسې ناشتې نو دلته بس لا 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 نو لاری بر روډ بند دی. مړه زمونږ اکثر زمونږ کاروبار لکه تعلق د روډ سره دی. ترانسپورټ بند، کاروبار بند، نه نه ټوټل مارکیټ بند دی. د دې جن شیرشاه پورې لکه ټوټل ایریا ټوټل لیاری ټاون بند دی. ټول په تکلیف دی. کړه مونږ خو نه یو ورور یو سړی خبره خو نه ده. ټوټل عوام په تکلیف هغلته ناشتې دلته ناشتې نو دا
د کراچۍ میټرک بورډ د امنیت خرابې وضعیت ته په کتو سره لیاری ټاون کې ترسره کیدونکي ټول امتحاني پرچې ځنډولې دي. د یادونې وړ ده چې د کراچۍ ښار په نورو برخو کې د تشدد د پیښو وروسته ژوند عادي حالت ته ستون شوی دی، خو د لیاری ټاون په سیمه کې لا هم د تشدد پیښې دوام لري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تاسو مشال رادیو اورې. یو څه موده وړاندې په افغانستان کې ځینې داسې پیښې وې چې د سولې بهیر ته ګټه رسولې وه، او ځینې داسې پیښې وې چې د سولې بهیر ته خنډونه جوړ کړي. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي چې دا مهال دغه کمیسیون د سولې پر وسولې کې ځینې پرمختګونه کړي دي. دا پرمختګونه په دې رپورت کې اوریدای شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي د دولت له مخالفو ډلو، حزب اسلامي او طالبانو سره یې د روغې جوړې په برخه کې پرمختګ کړی دی. د دې شورا د بهرني اړیکو د کمیټې مشر اسماعیل قاسم یار وایي له قطر سره چیرې چې د امریکا په ملاتړ د طالبانو د خبرو اترو لپاره یو دفتر پرانیستل شوی، د افغانستان ډیپلوماتیکې اړیکې پیاوړې شوې دي. او دغه راز سعودي عربستان هم په دې برخه کې د مرستو ډاډ ورکړی دی. او د دې خبرو ترڅنګ دی وایي چې ډېر ژر به په کابل کې د حزب اسلامي له لوړ پوړي پلاوي سره د خبراتورو میستکینی.
بله دا د حزب اسلامي انشاءالله په نژدې راتلونکي حزب اسلامي یو صلاحیتمند هیئت کابل تراشي او رسمي او جدي خبر اتر نیخ په نیخ انشاءالله تعالی په کابل کې د عالی د سولې د عالی شورا او د دوی ترمن انشاءالله به پیل وشي. بل خبر چې مونږ لرو دا دی چې امریکا هم وایي چې مونږ چمتو یو چې بیا ابتدایي خبر اتره چې طالبان سره مونږ لرل او خند او ځان پکې رالل خو ان شاء الله بیا پیل کوو. یعنی باید وایم چې مونږ خوشبین یو چې ان شاء الله تعالی راتلونکي د سوله به شوي.
قاسم یار وویل د پاکستان ملکی حکومت هم په دغه خبرو اترو کې د مرستو ډاډ ورکړی دی، خو د بیا د دې هیواد د استخباراتي کړې مرسته هم د افغانستان د سولې په بهیر کې اړینه وبلله.
د پاکستان هم ځینې وعدگان شته چې مونږ باور لرو د ملکی حکومت د پاکستان غواړي چې مونږ سره مرسته وکړي. خو زه دومره ویلای شم چې مونږ هیله من یو چې د آی اس آی دریز هم خشي او مرستندوی شي په دغه کار کې.
که څه هم افغان حکومت او د سولې د عالي شورا غړي د روغې جوړې د بهیر د پرمختګ خبره کوي، خو د سیاسي چارو کارپو وحید مجدوی په اوسنیو حالاتو کې د سولې خبرې اترې نه شونې دي.
هغه خبرې چې افغان حکومت تر اوسه پورې کړی دی هغه طالبانو لخوا بالکل رد کېږي، او دوی وایي چې مونږ هیڅ کله هم افغان حکومت سره خبره نه ده کړې، ځکه ناکامۍ سره هله هم مخکېږي چې امریکایان دا خبره ونه کړي او وایي چې مونږ په افغانستان کښې پاتې کېږو. سوله خو هغه وخت کېدای شي چې یو طرف بالاخره چې دلته راغلی دی هغه امریکایان، هغوی باید په دې صداقت وښیي چې مونږ غواړو چې افغانان په خپل منځ کې دا مشکل حل کړي، او مونږ نه غواړو چې تر ابده پورې په دې وطن کښې پاتې شو. تر هغه وخته پورې باید افغانان داسې یو جوړجاړي سره ورسېږي چې داسې یو حکومت جوړ کړي په خپل منځ کښې چې هغه حکومت د چا لپاره خطر نه وي، بینالمللي ټولنې اصولو په بنیاد باندې داسې یو حکومت وي. هغه وخت کېدای شي چې افغانان سره کښېني او خبرې سره وکړي، خو تر هغه وخته پورې زه خو په دې باور نه یم چې یو خوا دلته جګړه روانه ده او له بلې خوا مونږ وایو چې د سولې خبرې روانې دي. سولې خبرې څه معنی لري؟ دا خبرې هسې خوشې خبرې دي، هېڅکله هم نتیجې ته نه رسېږي.
د سیاسي چارو ځینې شنونکي بیا د کارپو وحید مجده له خبرو سره تر ډېره نه دي موافق. د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد او د سیاسي چارو کارپو نصرالله ستانکزی که څه هم په ژر وخت کې د سولې بهیر عملي نه بولي، خو د وحید مجده د خبرو برعکس وایي چې په افغانستان کې د سولې بهیر د امریکا له شتون سره پرمختللی شي.
د امریکایانو وتل په مطلق ډول زه فکر کوم برسېره پر دې سوله نه شي راوستلی. دا سیمه لا هم مغلقوي، دا سیمه لا هم ګډوډوي، په دې معنی چې ایران هلته بې تفاوته نه شي پاتې کېدلی، پاکستان دلته بې تفاوته پاتې کېدلی نه شي، او ناټو به هم خپلو اهدافو ته نه وي رسېدلي. په دې توګه زه فکر نه کوم چې د امریکایانو وتل ډېر زر بیا په افغانستان کښې سوله راولي. دا یوه ښه تجربه ده چې په نویمو کلو کښې کله چې امریکا او غربي نړۍ د سیمې نه خپلې پښې سپږې کړې، دا سیمه بې ثباته شوه. په تېره بیا په افغانستان کښې داخلي جګړه پیل
په افغانستان کښې د یو امریکایي لخوا د اسلامي نسخو سوځول او ورپسې د خلکو او کړیو سخت غبرګون، د کندهار په پنجوایي کښې د یو امریکایي لخوا د ولسي وګړو وژنه، او بیا هم سخت غبرګون هغه څه و چې د سولې د عالي شورا د چارواکو په وینا له مخالفو ډلو سره یې د سولې خبرې له خنډ سره مخ کړې وې. خو د دغو خبرو اترو په دوام بیا افغان حکومت ته د بهرنیو ځواکونو لخوا د باګرام د زندان سپارل او د بهرنیو ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته د شپې د ځانګړو عملیاتو د واګې سپارلو بیا دغې بهیر ته د خلکو ملاتړ تر ډېره حده ترلاسه کړ. د سولې د عالي شورا چارواکي قاسم یار وایي ډېر ژر به د دې شورا د پخواني مشر پروفیسور برهان الدین رباني پر ځای نوی مشر وټاکل شي. د په دې څوکۍ باندې د استاد رباني د زوی ټاکل کېدل هم له امکانه لرې ونه بلل. لکه څنګه چې مو په راپورټ کې واورېدل، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې نن به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو پلاوی کابل ته ورشي. تمه ده چې دا پلاوی به له افغان چارواکو سره د سولې په اړه خبرې اترې وکړي. احمد شیبر په پاکستان کې د افغانستان له پخواني ډیپلومات احمد سعیدي سره په دې اړه مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلي دي چې تر څه بریده د سولې دې خبرو ته هیله لري چې نتیجه به ورکړي. سعیدي په ځواب کې وویل
د حزب اسلامي رقابت د پوځي حسین احمد سره جماعت اسلامي سره نږدې ده. اوس دغه هیئت چې کابل ته را روان ده د جمعیت اسلامي پوځي حسین احمد له پشتیبانۍ نه برخوردار دی. تاسو ته معلوم ده چې اکثر دغوي د حزب اسلامي د پوځي حسین احمد جمعیت اسلامي په نوم کښې دي، په پېښور او انتخاباتو په نورو ځای کښې. بل خبره خو دا ده چې زه داسې فکر کوم چې حزب اسلامي خو دومره په افغانستان کښې نفوس او وسلوالو ډلو ته پلې نه لري، تعداد کم دی، ولی حزب اسلامی عملا به دولت کسته، یعنی یوازې د حکمتیار صاحب هدف وي. حکمتیار صاحب خو بیل ریاست جمهوری نه بیل صدارت نه بل چوکي نه قانه کېږي نه غواړي چې نور هدف حزب اسلامه چې دولت کښې وي. حزب اسلامه مثلا په هر کښې محترم کریم خرم ناستې دي، په اسلام آباد کښې داودی
ناستې دي. سعیدي صاحب دا خو سمه خبره ده، خو دغو کسانو مخکې له مخکې ویلي وو چې دوی له اسلامي حزب نه بیل شوي دي او بله ډله یې حتی جوړه کړې ده. خو که چېرته بېرته را شو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب ته، تاسو ویل چې د پاکستان جماعت اسلامي ډلې ګلبدین حکمتیار هڅولی دی چې د سولې او روغې جوړې خبرې وکړي. آیا دا د پاکستان د حکومت د دریځ څرګندونه کوي چې په افغانستان کښې د سولې هڅې پر مخ وړي؟
یا هدف دغه چې جمعیت جماعت اسلامي چې اوس په حکومت کښې پاکستان سره نږدې ده، دی غواړي چې حکمتیار په دولت کښې مستقیما د دولت افغانستان په منځ کښې ګډ شي. زه داسې فکر کوم چې قاضي حسین احمد چې د حزب اسلامي ته اجازه ورکړي، حتما حزب اسلامي په دولت کښې شریک شي. اما هدف مې دا نه و چې ارغندوال یا بل شي، هدف دا ده چې یعنې حزب اسلامي داسې نمایندګان په دولت کښې لري چې کولی شي مذاکره اوس په شورا رسول کښې الله لودین ناسیدی، عبدالحکیم نجاید ناسیدی، مولدین عمر ناسیدی، دا د حکمتیار نمایندګي نه شي کولی، اما د حزب اسلامي نمایندګي کولی شي.
دوی مخکې هم یو لړ وړاندیزونه کړي وو چې د هغه په رڼا کې دوی ویل چې یو موقت حکومت جوړ شي، نړیوال ځواکونه دې ووځي، له افغانستانه مشخص وخت دې لپاره وټاکل شي، خو دا به په راتلونکو خبرو کې څرګندې شي. ورلمخه سیدی صاحب، څرنګه تاسو دا حکم کوئ چې د ګلبدین حکمتیار ډله غواړي چې په حکومت کې برلاسه وي او مهمې څوکۍ ترلاسه کړي؟
دا د پاکستانیانو نظر دی، دا د پاکستان د استخباراتو نظر دی، او بل د قوزی حسین احمد
نظر. سیدی صاحب بخښنه غواړم چې تاسو خبرې قطع کوم. یو لور ته تاسو وایئ چې د ګلبدین حکمتیار مهم کسان په حکومت کې برلاسه دي، مهمې چوکۍ لري، او بلې خواته بیا وایئ چې حکمتیار نه غواړي چې له حکومت سره یو ځای شي ځکه چې دی چوکۍ غواړي. نو کومې چوکۍ؟
ما دا خبره نه لیکلی چې حکمتیار نه غواړي. ما وویل چې حکمتیار دومره غرور او جاه‌طلبي لري چې له ریاست جمهوري او صدران یې خپله نه قانه کېږي، اما نور ډلو تپلي چې ریاست غواړي وزارت غواړي هغه په حکومت کې شته، شاید یو طرف نور ډلو تپلي په حکومت کې شریک شي، ولې حکمتیار خپله پاتې کېږي تر هغه وخت پورې چې په افغانستان کې انتخابات.
له افغان حکومت سره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د ګوند د سولې د خبرو اترو په باب مو د پخوانی ډیپلوماټ کارپو احمد سیدی سره خبرې اترې اوریدل، او له همدې سره ټکنده غرمه شو 12:30 بجې شو. عبدالحی کاکړ هم سړیو تر راغی د دې ساتلند خبرونه وترې وورو.
تازه رپورټونه وایي د بلوچستان له پلازمینې کوټه کې نن په بیلابیلو پیښو کې د 8000 د وژنې وروسته پارېدونکو مزارچانو ګاډو ته اور اچولې، او د حالاتو قابو کولو لپاره حکومت د ملیشا لس پلاټونونه رابللې دي. امریکا ویلي د پاکستاني پارلمان له لوري له واشنگټن سره د اړیکو لپاره د نو وړاندیزونو د منلو په اړه د مینس لار ګوري. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري له هندي وزیر اعظم خواست کړي چې د یو پاکستانی ډاکټر خلیل چشتي د خلاصون او هغه ته د خپل هیواد ته د تو اجازه ورکړي. هند ویلي له پاکستان سره د تجارتي اړیکو د لا نور شکول لپاره به په دې هیواد کې د سرمایه‌کاري لپاره امکانات برابروي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیار وایي د طالبانو او امنیتي ځواکونو د جګړې له وجې له سیمې د وتونکو خلکو شمیره په تیرو دوو اونۍ کې دوه چنده شوې چې اوس 1,01,000 ته رسیدلې.
لاند خبرونه او چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل، او اوس هم د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه لرو. د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته په اسلام آباد کې سراج ظهیر کتنه کړي.
نن هم د نور کله پشان پاکستانی ورځپاڼو مختلف خبرونه راغستی دي. د دې کې د انګریزي ژبې ورځپاڼو د پاکستان او هند تجارت ته زیات اهمیت ورکړی دی. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې هندستان پاکستان سره د تجارت لپاره دروازه پرانیسته. دغه رنګ همدا خبر د انګریزي ژبو نور ورځپاڼو ډان، بزنس ریکارډر او دی نیوز داسې راغسته چې هندستان پاکستانی پانګکاري ته رضا شوی دی. د اردو ژبې ورځپاڼه جنگ خپل سرخی کې د بلوچستان د گورنر په حواله لیکي چې صوبایي حکومت خپل ذمہواری نه پوره کوي، او که حالات د قابو نه بهر شو نو پوز به راغواړي. ایکسپریس ورځپاڼه دی چیف جسټس دخلی خبره په سرخی کې لیکي چې مشرف یې غاصب ګرځولې دی، خو د هغه خلاف کاروایی کول پاتې دي. آج ورځپاڼه خپل سرخی کې وایي چې خیبر پختونخوا حکومت اونۍ کې د دوه چټیانو پریکړه کړې ده، او مشرق ورځپاڼه لیکي چې حکومت وفاقي کابینه کې پراختیا کړې ده چې پکې 15 نور وزیران او شپږ وزرای مملکت شامل کړي شول. اوس یو نظر د مقامی ورځپاڼو په اداریو باندې. نن اکثر ورځپاڼو خپل اداري د قومي سلامتي کمیټي لخوا په سفارشاتو باندې لیکلي دي. جنگ ورځپاڼه خپل اداري کې وایي چې پارلمان د قومي سلامتي کمیټي سفارشات په متفقه توګه منزور کړي دي. اداري لیکي چې سفارشات خو منزور کړي شول، خو ضرورت اوس د دې خبرې ده چې څنګه تیر وختونو کې د پارلمان قراردادونو شاته غورځولې شوی وو چې د دې قرارداد سره هغه شان چل و نه کړی شي، بلکې په دې باندې عمل وکړي. ایکسپریس ورځپاڼه هم خپل اداري کې لیکي چې پارلمان د خارجه پالیسۍ او امریکي او ناتو سره د تعلقاتو په اړه د قومي سلامتي کمیټي 14 سفارشات په اتفاق سره منزور کړل. اداري مخکې لیکي چې یو طرف ته حکومت د دې سفارشاتو منزوري ورکړه او ناتو سپلای بحال کړه، نو بل طرف ته حکومت ته په دننی توګه د لړکی ستونزې ورپېښې دي، ځکه چې د دفاعي پاکستان کونسل مشرانو ویلي دي چې ناتو سپلای به په هیڅ صورت کې بحالې ته پرېږ نه کړو، او دا چې خوراکي توکي هم نشي تللې. اداري اخیری کې لیکي چې تمه ده چې حکومت به په دې خندانو باندې قابو ومومي، او دا رنګ د امریکایي انتظار انتظامین هم تما ده چې هغه به هم دې لړکی غوړ کردار ولوبوي. مشرق ورسپن خپل اداري کې لیکي چې پارلیمان د قومي سلامتي کمیټه سفارشات الله په منځوري دې له قانوني حیثیت ورکړي دي. نو اوس دا د پاکستان حکومت ذمہواری جوړیږي چې د ناټو سپلای قافلو له حفاظت انتظام هم وکړي، ځکه چې د ناټو سپلای د تحفظ کار آسان نه دی. ایواز دانه بلکې د دې ځای نواخلا او بیا د تورخم پولې هغه اړخته هم لار ډیره غیر محفوظه ده. اداري وایي چې مونږ غړو چې اوس د ناټو سپلای د بحالۍ وروستو نه یوازې د پاکستان بلکې د امریکې او نیټو لپاره به هم دا یوه لویه مسله وي. نو باید چې دې اړخته خصوصي پاملرنه ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې عبدالحی کاکړ د امریکایي تھنک ټینک سٹارټ فار او د برتانیوي ورسپانې ګارډین مقالې لوستې دي. سٹارټ فار وایي د امریکا او پاکستان خراب اړیکو پر افغانستان ناوړه اغیز کړی دی. ګارډین بیا د افغانستان ولسمشر حامد کرزي تر وخت لمخه د څوکۍ پر پریښودو مقاله لیکلې ده. د دواړو لیکنو غټ ټکو ته وګورئ.
امریکایي تھنک ټینک سٹارټ فور وایي د اپریل پر پرژمه د واوري د غر را پریوتو لامله د یو سلسله ویشت پاکستانی عسکرو د لټون او ژغورلو لپاره امریکا د کارپوهانو اته کسیزه ډله سیمې ته ولېږله. د ادارې په نامه امریکا دا ګام په داسې وخت کې واخیستې چې دواړه هیوادونه د اړیکو د ښه کولو لپاره په خبرو اترو لګیا وو. تھنک ټینک وایي میډیا د پاکستان د لارې د نیټو د سامان وړلو پر ممکنه بحالي زیاته توجه ورکړې ده، خو د دې مسلې پراخ تصویر یې له پامه غورځولی دی. اداره زیاتوي چې د سامان وړلو د درولو خبره ځکه بې ارزښته وه چې بیا هم دا د پخواني شوروي اتحاد له سیمو او هوایي لارو څخه افغانستان ته وړل کېدل، او دا هغه څه دي چې پاکستان ورباندې ډېر ښه پوه هم دی. د تھنک ټینک په خبره د پاکستان ولسي حکومت اوباما انتظامیه له غیر تحریري او غیر واضحه تړونونو څخه لیرې ساتي، ځکه په پخوا کې داسې تړونونه امریکایي ځواکونو ته په پاکستان کې په خلاص پښه د کاروای کولو ازادي ورکړې وه. اداره امریکایي حکومت ته سلا ورکوي چې د پاکستان ولسي حکومت کمزوري کول یې په ګټه نه دی، ځکه دا حکومت له داسې خلکو جوړ دی چې له سخت دریزي او ترګري سره نظریاتي اختلاف لري. د ادارې په وینا واشنگټن ته په کار دی ولسي حکومت پیاوړی کړي چې هغه د هیواد د نورې خرابۍ پر لور له تلو څخه وګوري. برطانوي ورځپاڼې ګارډین بیا د افغان ولسمشر حامد کرزي هغه خبره راخیستې ده چې ویلي وو تر ټاکل شوې مودې یو کال مخه د چوکۍ پر پرېښولو سوچ کوي. د ورځپاڼې په وینا حامد کرزي دا دلیل ورکړی چې غواړي د ده پر ځای ټاکل شوی ولسمشر ته دا موقعه په لاس ورسي چې د بهرنیو ځواکونو د وتو وروسته حالات سم کابو کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې په 2014 کال کې کېدونکې دي چې په همدې کال کې بهرني ځواکونو له دې هېواده د وتلو اعلان کړی دی. حامد کرزي افغان ځواکونو ته د امنیت ژر سپارلو امکان هم څرګند کړی دی. د ورځپاڼې په وینا با نفوذ افغانانو تیره اونۍ د ولسمشرۍ د ټاکنو د رامخته کولو یا بیا د پرشاکولو په اړه پوښتنې راپورته کړې وې. د انتخاباتو آزاد کمیسن ویلو هیڅوک هم د ټاکنو د نیټې د پرشاکولو واک نه لري. ګارډین د یو کارپو او پخوانی چارواکي لخلیلي کې چې حامد کرزی په 2014 کې واک پرې هم ژدي، خو بیا هم داسې نه ښکاري چې هغه به په مکمله توګه له سیاسته لاس واخلي.
بیا هم شننه لرو. اسوسییټیټ پریس خبري اژانس لیکلي چې د امریکا د سنټ د پوزي چارو د کټنې کمیټې مشر د افغانستان او امریکا ترمنځ په دې روسیو کې د شپې د عملیاتو په اړه د شیبي تړون په حق لاندې خني خو د لیوزینې پښتنې راپورته کړې دي. بشیر ګواخی تفصیل لري.
اسوسییټیډ پریس خبري اژانس لیکلي چې په امریکایي سنټ کې د دې هیواد د پوځي چارو د کتنې د کمیټې مشر له امریکایانو څخه افغانانو ته د شپې د عملیاتو د مشرې پر سپارلو اندېښنه ښودلې، او دفاع وزارت ته یې په یو خط کې لیکلي چې دا کار به د جګړې په مهال د مهمو استخباراتي معلوماتو د راټولولو بهیر کمزوری او امریکایان به د خطر سره مخ کړي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا ته په لیګلی لیک کې د یادې کمیټې مشر هوارد بک میکیون د امریکا او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې د شپې د چاپو د وهلو په اړه شوې تړون تر پوښتنو لاندې راوسته، او ویلي دي چې د دې عملیاتو په مهال د بیلابیلو استخباراتي معلوماتو د شتون له وجې د ګڼو خلکو په شریکولو کې باید ډېر احتیاط وشي. د یادونې وړ ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی د امریکا سره د اوږدمهاله اړیکو ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو لپاره له نورو شرطونو سربیره یو دا شرط کیو چې د امریکا په مشرۍ د ناټو پوځونه دي د شپې لخوا د افغانانو په کورونو چاپې نه وهي. څو ورځې وړاندې امریکایي او افغان چارواکو د یو تړون له لارې پریکړه وکړه چې د شپې د عملیاتو مشري به افغان امنیتي ځواکونه پخپله کوي. اسوسییټیډ پریس خبري اژانس لیکلي چې دغه تړون تر مخه به افغان پوځیان د کورونو تلاشي کوي، او امریکایان به هغه وخت یو کور ته ننوتلی شي چې له دوی غوښتنه وشي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلی چې د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکي هاوارد بک میکیون په خپل لیک کې اندېښنه ښودلی چې د شپې د عملیاتو په اړه کېدای شي معلومات له وخت مخکې خپاره شي او له وجې هدف ترسره نشي. همداراز هغه په وینا دا هم کېدای شي چې د عملیاتو سره اړوند د پټو معلوماتو له ښکاره کېدو له وجې د امریکایي پوځیانو ژوند په خطر کې ولویږي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا د امریکا او افغانستان د تړون تر مخه به د شپې د عملیاتو په مهال نیول شوي کسان افغان پوځیان د ځان سره بندیانوي او امریکایان به تی یوازې د افغانانو په غوښتنه تحقیقات کولی شي. خو په امریکایي سینټ کې د دې هېواد د پوځي چارو د کتنې د کمیټې مشر په دغه کار اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د تحقیقاتو په مهال ډېر زیات مهم معلومات ترلاسه کیږي چې د نورو ترهګرو په لټون کې مرسته کولی شي. هغه پوښتنه کړې چې آیا امریکایي پوځیان به دغه معلوماتو ته په سمدستي توګه لاسرسی ولري او کنه. د امریکا د دفاع وزارت وین جارج لیټل اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې دوی به د امریکایي سینټ کې د دې هېواد د پوځي چارو د کتنې د کمیټې مشر هاوارد بک میکیون خط خامخا ځوابي او زیاته کړې ده چې افغانان او امریکایان د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې شریک هدفونه لري او دواړه خواوې نه غواړي چې افغانستان دې بیا د ترهګرو په ځاله بدل شي.
په ټنګ کې مشت د مسودو کډوالو ته د یوې خیریه ادارې لخوا خوراکي توکي ویشل کیږي خو له دغه بهیر نه دغه کډوال نه دي خوشاله. د مشال رادیو خبریالې په اړه تفصیل راکوي.
په ټنګ کې مشت د سولې وزیرستان مسعود کډوال ته د غیر دولتي تنظیم لواري هومینټیرین ارګنایزیشن په وساتت خوراکي شیونه ورویشل شي. خدا کډوال مطمئن نه دي په دوی کې شامل دوا کسون په دا حواله سره په دا رنګ اعتراضونه لري.
راشن څه نیم نیم ګور میشته ملاو شي څه نیم نیم ګور چې کیمادو کمیټې وخوري په کاتیرو راشوي لوړی دام دی لیا انتظار کوي چې مندلی نه دی چې نانه ملاوېږي پخې نه ملاوېږي دا په زرګینه باندې خلک دای کاتوري نه دی دی کې دی انصاف نشته دای او گای پستر وخت روشي وګال ما شو محروم تي
مو نو منور خان
راشن چې روشي دوا درې تحصیل نه ته ورکو یا ته میشته نیم نه رکوي پوښتنه
خوشحال نور کٹول تہان یار ور وشائی
پک اپ آر لوڑا دو مرتا سامان میں لاؤ دا سامان ڈیر خوشول دوڑا ہاں دو دال ہاں دے وریج ہاں دے اور بسکٹ ہاں دے آئس کریم ہاں دے چې دا کور اتا وراثا د میش پمیاش پمیاش دا ګدارا پکېږي. نور ماسیتا دا اپیل کاو چې دا پکاتور باندې وردرمی پخپل نمبر باندې پخپل تحصیل باندې او دا او سامان پیرا ملاو کېږي.
مشال ریډیو چې د کډوالو د ګوتنیوکو نه د غیر دولتي تنظیم لواري هومینټیرین ارګنایزیشن کوارډینیټر عرفان خان خبر کا دا غوي جواب په دا رنگ و
د دې دا مسله خدا داسې د مونږ لکه دا تحصیل وایس کړي ل دې تحصیل نمبر دې دا مونږ دوه ورځې ختمو بل دې چې وی دا فوټ کم راځي دا موږ ته ډبلیو ایف پی سایډ نه کم راځي کنه لکال ته اوس باړې نه خلک راغلي دا دومره خلکو ته فوټ رسول ګران کار دی نو ضروری خو نه چې هر شی پوره راځي خامخا کم زیات پدې کې راځي لکه دومره ډېر خلک خوشاله نم ګران کار دی دې کې موږ داسي چې موږ دې سار زما موږ مرګري وزي دې لا پلا نمبر یې ورکیا غیا نه پس دې لا کاولی خو کراوډ چون کې ډېر زیات دي نو
لکه ټوالو دا هم وویل چې د دوش مېر زیات او د خوراکي شو یو نو ور وشلو ایک یو مرکز دی مرکزونه دې زیات کړای شي.
سواد کې څلور کال وړاندې د پرانستل شبي په هنتون زده کوونکي شکایت کوي چې دوی ته اعلی او معیاري تعلیم په سمتوګه نه ورکول کیږي. ولی او په څه دلیل په هنتون یا یونیورسيټي چارواکي څوی نیاز احمد خان یې په اړه تفصیل راکوي.
د سواد ضلع لپاره صوبای حکومت کال 2008 کې یونیورسيټي یعنی پوهنتون پرانستا په دې مقصد وکړه چې ضلع کې یو شمېر کالجونو څخه راغلي زده کوونکو ته اعلی تعلیم یعنی ماسټر کولو اسانتیاګانې ورک او دغه رنګه یونیورسيټي آب سواد سیدو شریف کالج کالونۍ کې کار شروع کړو. دغه یونیورسيټي چې ورته صوبای حکومت په کروڑونو روپۍ ورکړي دي پکې سبق شروع شوی دی ولی صرف سوال لسمه پورې او اوس څلور کاله تیرته وروسته هم دې کې ماسټر یعنی پنځلسم او شپاړسم کلاسونه نه دي شروع شوي لوجه د سیمه پزرګونو زده کوونکي یا خو په ګرانه تعلیم په نور ځایونو کې په کولو مجبور دي یا تعلیم څخه پاتې کیږي. په تا اړه د مټ څخه یو زده کوونکي وایي
نو ما د ډیگری کالج سید شریف نه بی ایس سی کړی دی او تر اوسه پورې ما ته چې د کور د طرفه د ایډمیشن د ټول اجازه نشته را پدې وجه باندې چې رونه مې راته وایي چې په سواد کې کلم شروع سره موږ سره پر ایډمیشن واخلو او چې کدل کې ما ماستر د پارا کلاس شروع شو نه تقریبا د سوات کوم جنکیشن تعلیم حاصلول غواړي نو هغه ته په دې کې تعلیم حاصل کړي.
دغه رنګه یو بل مقامی زده کوونکی وایي چې دوی بی بی اے کړی دی او تمه یې وه چې په سوات یونیورسټۍ کې به نور سبق ووایي، ولې د دوی یو کال تر دې دمه په تمه تمه ضایع شو. کله مو چې د یونیورسټۍ انتظامی مشر رجسټرار محبوب الرحمن څخه پوښتنه وکړه نو هغلی وویل چې دوی سره وسایل نشته چې دغه کلاسونه شروع کړي، ولې د سیمې صوبایي اسمبلۍ غړی او وزیر ځنګلات واجد علي خان وایي چې حکومت یونیورسټۍ ته هر قسم وسایل ورکوي او که دوی وغواړي نور به هم ورکوي.
پکار دا ده چې دوی د خپل دغه چې دی دا کم دوی ضرورت دي هغه زموږ سره ډسکس کړي چې څه شي ضرورت دی، هغه زموږ ذمه ده چې هغه موږ د حکومت سره هغه موږ هغه واز ورسوو او موږ هغه سوات یونیورسټۍ ته هغه دغه چې دی فیصلې جوړ. باقي د یو څه شي لپاره پلانینګ کول، فیزیبلټي جوړول، د هغې لپاره ورکینګ پیپر تیارول، هغه ډپارټمنټ سټارټ کول، هغه انهانس کول، هغې ته بدلې ترقي ورکول، هغه کلاسونه مخکې سٹارٹ کول، فل او د پی جی کلاس نو سٹارٹ کول. دا خو یو مسئله خپل دې مدار ده چې هغه خپل دې مدار چې دا د تاسو سره ته
پسواد کې د زده کوونکو وینا دا چې ډیر په مشکله او هلو زلو وروسته سوات یونیورسټي دوی لپاره پرانستې شوې ده، ولې تر دې دمه اعلی تعلیم ترلاسه کولو کې کلاسونه نه شروع کول د تشویش وړ خبره ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
بیا هم په قبایلی او خیبر پختونخوا کې درته د تعلیمي ستونزو په باب راپورټ لرو. خدا ورده ته زمونږ خبریال د هغې کونډې کې سر اخیستې چې میړه په هیروینو کې وژل شوی دی، درې لوڼې او یو زوی لري چې د غریبۍ له وجې سبق پرېښودو ته اړ شوي دي. داځې په اړه یې راپورټ وورو.
د شبقدر د مظفر خان کندید کریم الله خان ټبر وای کریم الله خان د پوډرو نشه کوله او لس کلونه وړاندې مړ شوی، خو د هغې درې لورګانې او یو زوی دی چې هغه ورته پخپله د ژوند تیرولو لپاره مزدوري کوي.
ما دغه کولی چې چا خټه مې کولی، بلستن مې کوله، کټونه مې کول، بس هغې د لاسه زه بیماره شوم، داسې چې هغه دوړه مې تیره شوله، هغې سره به زما په ملا کې زخم پیدا شو، ناستې کارو دارو درمل وس مې نشته لري چې کوم ځانله بس کونډه ښځه یم، دغه لات مې دی. بس دوی دا خواهش غواړي چې موږ سبق ووایو، هغې ته بس نور سهونه ملاویږي. سرکاري اسکول کې کتابونه د غور کې نور کاپیانې غواړي، جامع غواړي، پیزار غواړي، پر خبره ماته جلاګانې کوي، څه به سو کوم.
دا زنانه د ځای خانانو د یوې کوټې په کور کې اوسېږي او زوی هم د خانانو خدمتونه کوي. هغه وایي ډیر خواهش وو چې بچو یې سبق ویلی وي.
نو بس بیا خیره کې پرې ما هته چې خیر ده، زه بس زه به خپل محنت کوم، بلستنې به ګنډم، تا ته به خیل نه شم نور. بس هغه ته بیا وایي چې ما یې لکه سبق خیر دی، وایي ته څه به د نه جوړ شي، نه هغه وایي چې زه څنګه مورې سبق ویم، د کتاب سرکار راکوي، کاپي راته نه رارسي، پین قلم ماته نه رارسي، بیک ماته نه رارسي، ویل زه په داسې سبق څه وکړم. بس هغه د غصې نه پرېښودو، څلور روانو ته بیا نه رسېده خبره، بس هغه هم پکې پرېښودو، یوې ماشوم هم پکې پرېښود.
سبیحا یې له ټولو وړه لور ده او هغه وایي یو خوا ورته غریبي او بل خوا ورته د یتیم غږ د خفګان وجه جوړېږي.
نه مې ساني ویم د چا خبره اوري، بس تاسو خبر هم نشو کولی، بس هر څوک سپور استغی وي چې چا پلانې د قالی، بس د یتیم په نظر خو اعتماران خو ګوري سی بل شانتي اولم خپل ترونه سی ګوري.
د دغه زنانا ټول ارګانو وادونه هم نږدې دي چې وشي، خو هغه وای
ما سره اس زمکه اسمان باندې مې درک نه لګي، بلکې زه بیمار یم، د مزدورۍ بس اوسه پر مې مزدوري کړل، واړ واړ پاتې شو، اوس لګله جنکې راغټې شولې، اوس د قزم مې مکنه چې دا جنکې دې دا زه وادو مې سره بز سکم چې زه دې څنګه واده کوم. نو به دغه پریشان نه د لاسه زه بس بیخي خراب یم.
سبیحه درې کاله په هر جمعات کې اول راځي، خصوص تنزی دی
یو دریم کرا غلیما او پیندم کرا، بس دا کاپیان مشکلی کتابونه خو ګویا کی خو کاپیان اون تر ملاوی او کاپیان باندې روزانه وال خور، بس وخت پکې او کاغو سبق دوته لکه چیر سار تیوال خور وال نه خو یریګو ګوتی را باندې تاو یز سیموخی.
دغه زنانا په خواهش چې د لورګانو د وادونو لپاره وړو کې سامانونه او د ماشومې د لور د اسکول د جامو او د کتابونو خرچه ورته ملاو شي، نو دا به د ټول عمر خوشاله وي.
تاسې مشال رادیو اورېده دې غړې خبری رپورټونه هم دومره وو. اوسم د نړۍ رنگونه اونیس پروګرام لرو. دې پروګرام کې درته ګلایاز د نړۍ رنگونه خواندونه راټول کړي.
د مشال رادیو اونیس پروګرام د نړۍ رنگونو کې زستا سو قربا ګلایاز يم. په پروګرام کې تاسو هرکلی کوم، هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. په دې پروګرام کې مودلا د نړۍ له ګډ ګډ نه ساينسي، ټکنالوژي، انټرنیټ او د فلمي نړۍ خبري او کیسې راغونډې کړې دي. د امریکا یو وړوکی علاقہ چې یو کس پکې وسیدو په نه هلکه ډالرو نیلامی شوی. زو وای مونږتا د امریکا ریاست وای مونږ بوفورت قصبی آبادی د یو کس ده.
ڈان سیمنز یوازنی کستی چې په دې علاقہ کې اوسیدل، نو ځکه د امریکا حکومت دوی ته د میر اعزازي عہده هم ورکړی و. په دې قصبه کې درې کمرې، یو سکول، پیټرول پمپ او نور ازمکه شامل ده. ڈان د دې قصبې څخه د خپل زوی کور چې په کلوراډو کې دی ته روان دی. د دې قصبې په نیلامۍ کې 25 کسانو برخه واخیسته. د دې نوې قصبې مالک یو ویتنامي دی خو نوم یې نه دی ښودل شوی. ڈان وای دوی خوشاله او خپه دي، خو ډیر زیات خوش قسمت هم دي. په هوټلو کې د خوراک یا د چای سکول وروستو اکثره خلک ټیپ ورکوي، خو په غربي مینیسوټا کې یو کس د $2,000 ټیپ ورکړي. د مینیسوټا په یو رستورانت کې کارکونکي سټیسی کونسن ته یو کس $2,000 ټیپ ورکړي. دوی وایي د خوړو وروستو دغه کس یو کسوړه په میز پرېښوده. کله چې دوی دا کسوړه واپس کول لپاره دوی ته ورغلل، نو هغه کس ورته وویل چې دا ټیپ د دوی لپاره دی. سټیسی چې کله دا کسوړه پرانسته، نو پکې $2,000 وي. سټیسی وایي پولیس ته په دې اړه وویل. پولیس لومړی د نوي ورځو مهلت ورکړی وو چې دا ډالر واپس واخیستل شي، خو بیا ویل دا د قاچاقو پیسې دي. د امریکا په تاریخ کې تر ټولو لوی لاټري انعام لپاره درې کسانو چارواکو سره اړیکې نیولې دي. د شپږ سوه 50 میلیون ډالرو ریکارډ انعام درې کسانو ګټلې دي. د دې درې واړو کسانو تعلق د میریلینډ، ایلونای او کینساس ریاستونو سره دی. د کینساس او د میریلینډ ریاستونو څخه ګټونکو کسانو چارواکو سره رابطه کړي. د میریلینډ ریاست چارواکي وایي چې میگا میلیونز جیک پاٹ لاټري انعامي ټکټ په بالټیمور کې اخیستل شوی وو. دا د نړۍ له ټولو لوی لاټري وه او 50 او 60 لک ډالر به په درې کسانو کې تقسیمېږي. ساینس پوهانو د یو نوي تحقیق نه معلومه کړې چې ملیریا خوروونکي ماشو په طاقت کې نور اضافه شوي او دا ناروغي د جلدي ختمولو کې له ستونزو سره مخامخ کېدی شي. ساینسدانانو دې خبرې تصدیق کړې چې برما او تایلند کې داسې ماشې موندلې چې دوا پرې اثر نه کوي. محققین وایي د ماشو دفاعي صلاحیت کې د اضافي مطلب دا دی چې د ملیریا ناروغي د جلدي ختمولو په لړ کې ستونزو سره مخامخ کېدی شي. دې تحقیق سره تړلی یو ډاکټر سټینډرډ ویل وایي جنوب مشرق ایشیا کې د ماشو دفاعي صلاحیت کې اضافه شوی چې په نتیجه کې د لکونو خلکو وجنه رامنځته کېدی شي. د 2010 کال د نړیوال ملیریا رپورت تر مخه 6 لک خلک د ملیریا د ناروغۍ چې زیاتره شمیر پکې د ماشومانو او د امیدوارو ښځو دی مړه شوي. ګوګل کمپنی داسې چشمه جوړ کړی چې پکې د انټرنیټ په شان کار ترې حاصل کېدی شي. په دې چشمو کې ډیجیټل آله لګېدلې چې د لارې خودلو سره سره نور کارونه ترې هم اخیستل کېږي. په دې چشمو کې یو ویډیو کیمرا او مایکروفون لګېدلې. ګوګل د نوې چشمو خبره په ګوګل پلس چې سماجی ویب پاڼه ته خبره کړې. ګوګل وایي د معلوماتو شریکولو مقصد د خلکو نظریات کتل دي او په دې لړ کې مشورو ته اړتیا هم لري. د نوې چشمو د قیمت او بازار ته د راتګ په اړه څه نه دی ویل شوي. د دې چشمو خوبی دا به هم وي چې کوم معلومات تاسو غواړئ هغه به د چشمو په شیشو ښکاري او په وینا به ایمیل او اس ام اس ته جواب ورکول هم ممکن وي. د چشمو د ویډیو نه معلومیږي چې صارفین به 14 مختلف سہولتونو نه استفاده وکړي. د دې چشمو په اړه مختلف ګنګوسي روانې وي، خو د ګوګل د انکشاف نه معلومیږي ډېر زر به دا چشمې مارکیټ ته وړاندې کړي شي. چین کې د انټرنیټ دوه لوی مایکرو بلاک ویب پاڼو د درې ورځو ماتل کېدو وروسته بیا کار شروع کړی دی. د چین مایکرو بلاګینګ ویب پاڼو ویو ډاٹ کام او ټیکو کیو ډاٹ کام هغه وخت منکل شوی وي چې په انټرنیټ د فوجي کوتتا ګنګوسي خبرې شوی وي. د چین حکومت په دې لړ کې 14 ویب پاڼې هم بندې کړې وي او د ګنګوسو خبرولو په تور یې 6 کسان نیولي وو. بچین کې یو ځوان کس د اپل کمپنی آیفون او آیپیډ اخستو لپاره خپل ګرده یا پختورګي خرڅ کړي. د چین د سرکاري خبرې ایجنسی تر مخه یو ځوان کس خپل پختورګي خرڅ کړي او پری آیفون او آیپیډ اخستي. په دې پیښه کې ککړ د یو ډاکټر په شمول 6 کسان نیول شوي. د ځوان کس ته د پختورګي د خرڅولو په بدل کې $3,000 ورکړل شوی وو او د ډلې بیا په $15,000 دغه پختورګي خرڅ کړي وو. چین کې د اپل کمپنی مصنوعات ډیر زیات مشهور دي او زیاتره خلکو د وس نه بهر دي چې آیفون او یا آیپیډ واخلي. د ایپل کمپنی مشهور آی فون د پنځم سیریز پاړه مختلف ویبپاڼو کې خبرونه خبر شوي. د نوی آی فون پنځم پاړه ویل کیږي چې سکرین به لوی وي او په ډیزاین کې هم د بدلون امکان دی. امکان دی چې د آی فون پنځم به د اگست یا د ستمبر په میاشت کې مارکیټ ته وړاندې کړی شي. د سماجی رابطو مشهور ویبپاڼې فیسبوک د عکسونو شریک کولو مشهور اپلیکیشن انسټاګرام په یو ارب ډالرو د اخستو اعلان کړی دی. د عکسونو شریک کولو انسټاګرام اپلیکیشن په 2010 کال د اکتوبر په میاشت کې وړاندې کړی شوی و. د فیسبوک مشر مارک زوکربرګ وایي چې انسټاګرام په ځانګړې توګه د وړاندې کولو اراده لري او دا د فیسبوک لپاره ډیر زیات ښه ګام دی او هغه ځکه چې دوی په لومړي ځل داسې سرویس او کمپنی اخیستې ده چې د صارفینو شمیرې ډیره زیاته ده. انسټاګرام یو مفت اپلیکیشن دی او صارفین کولی شي چې خپل تصویران په 14 مختلف فلټرو کې بدل کړي. د انسټاګرام اپلیکیشن کمپنی وایي هر ورځ صارفین 3 کروڑ او 50 لک تصویران خپاروي. او اوس د فلمی نړۍ خبرې. د امریکا نوې فلم هنګر گیمز د امریکا په باکس آفیس کې په 3 اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. فلم هنګر گیمز تر اوسه پورې د 1.78 میلیون ډالرو کاروبار کړی دی. فلم هنګر گیمز د نمایش په لومړۍ اونۍ کې ریکارډ 155 میلیون ډالرو کاروبار کړی و. د نړۍ مشهور سندرغاړي باب مورلی پر ژوند جوړ شوی فلم مورلی با د اپریل په 6 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. د باب مورلی سندرو ډیر زیات شهرت موندلی وو او د سندرو په تاریخ ډیر زیات اثر پرېښی وو.
It is mentioned off in the Bible that you shall be a music that all people shall play and dance and sing with. What other music could that be? Reggae. My life is only important if me can help plenty people. My life is just me, my own security. I mean, I want it. My life is for people.
Are you a rich man? You have a lot of possessions.
Position make you rich? I don't have that type of riches. My riches is life.
د هند سینما دوا مشهور ستوري عمران هاشمی او ابي دیول نوی فلم شنګای به د اپریل په 6 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. فلم شنګای کې خودل چوي چې په ټولنه کې د بدون راوستلو لپاره یو سماجی کارکونکي ووژل شي او د دې پلټون لپاره کارکونکي له مشکلاتو سره مخامخ وي.
कुछ नहीं कर पाएंगे हम में से कोई भी अपने घर को लेके अपनी जमीन को लेके कोई भी कागज अकेले साइन नहीं करना
ये मिस्टर कृष्णा ना वाइस चेयरमैन आईबीपी सब यही देखते हैं
जी इन्हें पूर्ण नहीं जानता सर
सीएम की बेटा ये इंक्वायरी है इसमें कोई चॉइस नहीं है आप
ट्रक ड्राइवर पी के चला रहा था केस बिल्कुल सीधा है हमें उसमें बिल्कुल घुसना नहीं
सर वी आर हैविंग इंफॉर्मेशन फॉर यू इट इज फॉर योर हेल्प ओनली
हेलो यू डू मॉडलिंग
दारू पी के किसी ने भीड़ में सिर्फ एक को कुचला ये एक्सीडेंट है आपने रास्ता बनाया उसके लिए और आप यहाँ बैठे बैठे इनके बकवास में ड्रामा खेल रहे
हैं रुकिए आप
د هند مشهور ستوري امیتاب بچن او سنجی دت نوی فلم ډپارټمنټ با د اپریل په 6 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. فلم کې د هند پولیس خودل شوی چې څنګه دوی د جرایمو پر ضد د ډپارټمنټ نه بهر عملیات کوي.
دنیا میں لوگ اچھے یا برے نہیں ہوتے صرف سمجھدار
آدمی کو زندگی میں کم سے کم ایک چیز کے ساتھ وفادار ہونا چاہیے میں ڈپارٹمنٹ کا وفادار ہوں
جس طرح انڈر ورلڈ اس شہر میں دہشت پھیلا رہا ہے، ہمیں انڈر ورلڈ میں دہشت پھیلانا. وہ قانون کو بار بار ٹھوکتی ہے، ہم قانون کے باہر آ کر ٹھوکیں گے.
کیا ہے کہ گھر جائے گا تو ڈپارٹمنٹ والا ٹھوک، اور گھاٹ جائے گا تو انڈر ورلڈ والا ٹھوک.
جب جب یہ گھنٹی بجتی ہے مجھے یاد دلاتی ہے کہ مجھے دیش کے ہر دشمن کی
بجانی ہے.
دا وا د نړۍ رنگونو نننې خبرونه د مشال ریډیو یو حسوا او هیله لرم چې تاسو زړه ته به پریوتی وي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې د خپل سیمې حیرانوونکي قصې او عجبا معلومات له موږ سره شریک کړئ. دا ټلیفون په لاره هم کولی شئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00420221121. زما دا ټلیفون شمیره بیا تکرار کړم 00420221124121. هم دې سره کوربه غولیاست اجازه ورکړي. را روانه ونی با بیا در سره پلوی الله مو سپارم.